نو لوالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره به ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کښې د اشغالګرانو په مقابل
کښې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کښې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه عطاالله خوګرنی یم او تاسې هنداره خپرونه اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو و جهي صندوق یونیسیف د جون په اتمه خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت ښایي د هغو نړیوالو نا دولتي موسسو مخنیوی وکړي چې له ښوونځیو سره محروم شوو افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي، او له کبله به یې د نیم میلیون هلکانو او نجونو د زده کړو فرصت له خطر سره مخامخ شي. یونیسیف ویلي چې دوی د هغه راپورونو په اړه د نورو معلوماتو په لټه کې دي چې وایي د طالبانو چارواکي نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکېلې اوسېږي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د بیا واکمن کېدو راهیسې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخنیوی کړی دی. یونیسیف په یوې اعلامیه کې وویل یونیسیف د هغه راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لري چې وایي که چیرې نړیوال غیر دولتي موسسو ته چې د تعلیم په برخه کې کار کوي اجازه ورنکړل شي، نو د 300,000 نجونو په شمول نږدې 500,000 ماشومان کېدای شي په یوې میاشت کې د کلیوالي ښوونځیو له لارې د غوره زده کړو چانس له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د طالبانو له لورې د ورکړل شوو ممکنه لارښود په اړه د سپیناوي په لټه کې دي چې د طالبانو مشرانو تر اوسه په اړه په عامه توګه تفسیره نه ده کړې. یونیسیف د هغه 15 محلي او 12 نړیوالو موسسو سره همکاري کوي چې د افغانستان په لرې پرتو او بېوزله سیمو کې شاوخوا 1,000 کلیوالي ښوونځي چلوي. د دوی نوي لارښود خبر له هغې وروسته ورکړل شو چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو د معارف وزارت د یوه ټویټ له مخې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د پوهنې له ولایتي چارواکو سره کتلي ول. د طالبانو مشرانو په پرله پسې ډول ادعا کړې چې دوی به د بودیجې او اسلامي ښوونو سره سم نصاب په شمول د لازمو شرایطو په برابرولو سره د نجونو لپاره ښوونځي بیرته پرانیزي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل په کور دننه او بهر کې پراخه منفي غبرګون نه راپورته کړي دي. خو په وروستیو کې هغه راپورونه چې ګوندې طالب چارواکي نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکېلې اوسېږي او له دوی غوښتي چې خپلې چارې دې ودروي او وسایل دوی ته وسپاري، د پوهنې په برخه کې روان اندېښنې څو چنده زیاتې کړې دي. موږ هم د تهران راډیو د هنداري خپرونه هم دې موضوع بحث کولو ته ځانګړې کړي. په خپرونه کې راسره لیکوال او ژورنالیست هغلی رحمت الله زیرمل او هغلی شکرالله پاسون میلمانه دي. هیله ده خپرونه راسره تر پایه واورئ. د تهران رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا خرغ لاس تاسې هنداره خپرونه اورئ. خپرونه مو په افغانستان کې د پوهنې بهیر کتنې په ځانګړي ډول هغه راپورونو بحث کولو ته چې ویل کېږي طالب چارواکي نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکېلې وي، او دوی ته ویلي چې خپلې چارې ودروي او وسایل پوهنې وزارت ته وسپاري. په خپرونه کې راسره لیکوال او ژورنالیستان هغلی شکرالله پاسون او هغلی رحمت الله زیرمل میلمانه دي. بس ته ورګرځو او بس د هغلی شکرالله پاسون څخه پیل کوو. پاسون صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. د افغانستان د پوهنې په اړه د طالبانو دریځ تعقیبوي. د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځیو تړل کېدل، او په وروستیو کې هغه راپورونه چې ګوندې طالبان نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول پوهنې په برخه کې کار وکړي، د هر څه د پوهنې په برخه کې څه روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه هم ومنئ. په افغانستان کې د پوهنې وسنۍ بهیر په ټوله کې د افغانستان له راتلونکي سره د ظلم یو ښکاره بېلګه ده. د پوهنې وسنۍ بهیر چې کوم دی د افغانستان په لوی لاس د تیارې پر لوري بیایي. متاسفانه د افغانستان تدریسي بهیر، د افغانستان درسي بهیر لتیر نه په اوس کې په کیفی لحاظ باندې زیانمن شوی دی. تر ډیره ښوونیز ادارې په ټپه ولاړې دي، تر ډیره مسلکي کدرونه د افغانستانه وتلي دي، د افغانستان په تعلیمي نصاب یې منفي سیوری غوړولی دی، په تعلیمي بهیر کې ساینسي مضامین او ساینسي برخه لکه څنګه چې پخوا مخته روانه وه په یو شوق او علاقې سره تدریس کېده ټکنه شوې ده او علاقه ورسره کمه شوې ده. د نجونو د ښوونیزو ادارو او د نجونو په وړاندې تحصیلي ادارو د پرانیستلو لپاره نه یوازې دا چې هیلې نشته، بلکې ورځ تر بلې نورې نهیلې راپیدا کېږي، نورې نهیلې زیږول کېږي. په لومړیو کې تعلیمي ادارې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو په وړاندې وتړل شول. په ښکاره د افغانستان ولس یې په وړاندې غبرګون وښود، خو دوی د افغانستان د ولس غوښتنې ته ونه کتل. ورپسې د نجونو په وړاندې تحصیلي ادارې وتړلې، چې دا په هغې پسې بل ظلم د افغانستان د یوه نسل له نیمې برخې سره وشو. د تحصیلي ادارو تر تړلو وروسته په افغانستان کې چې بل ظلم وشو هغه دا و چې ښوونیز مرکزونه چې هغې کې په هغې کې ښځینه وو د ساینسي مضامینو زده کړه کوله چې بېلابېل کورسونه وو هغه یې وتړل. دا په خپله یو بل ظلم، د ظلم یوه بله بېلګه شوه. نو دې ته په کتو سره هیلې مړاوې شي، ورځ تر بلې نهیلې زیاتېږي، ورځ تر بلې په افغانستان کې د تعلیم په وړاندې سنګرونه ایجادېږي، ورځ تر بلې په افغانستان کې د تعلیم په وړاندې دښمنۍ ایجادېږي. ښکاره دا د افغانستان خلکو ته د منلو نه ده، په ښکاره د افغانستان خلک یې په وړاندې ودرېدل، په ښکاره د افغانستان خلک دا د ځان په وړاندې یو ظلم ګڼي. خو متاسفانه متاسفانه د افغانستان د خلکو غږ ته هیڅ لبیک نه ویل کېږي، متاسفانه د افغانستان د خلکو غوښتنه په پام کې نه نیول کېږي. نو نه هیلې شته راتلونکي ته، نه د پوهنې اوسنی بهیر هیله بخونکی دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره په یوې تیارې پسې د بلې تیارې د زیږېدو یو قدم دی چې ګام په ګام بل ګام اخیستل کېږي. لوی ظلم یې ګڼلی شو، نهیلي ورځ تر بلې زیاتېږي. یو بل ظلم چې په دې وروستیو کې وشو، مایوسي او نهیلي لا پسې ور زیاته کړه، هغه دا وه چې په دې وروستیو کې مونږ خبرونه له افغانستانه واورېدل. هغه په افغانستان کې یو شمېر نړیوالو ښوونیزو مرستندویو ادارو فعالیت کوو، په بېلابېلو سیمو کې کلیوالي ښوونیز ټولګي جوړ کړي وو، یا یې ځینې تعلیمي برنامې مخته وړل دي. متاسفانه د رسنیو له طریقه داسې خبر شو چې اوسنۍ ادارې، هغه ښوونیزې مرستندویو ادارې هم د تړلو امر یې کړی دی. دا په خپله یوه بله نهیلي شوه، دا په خپله د افغانستان په ښوونیز ډګر یو بل ګزار شو، دا په خپله د افغانستان د راتلونکي لپاره د تیارې یوه بله دروازه پرانستل شوه. همدې ته په کتو دا په خپله د افغانستان د معرف په وړاندې یوه بله زندۍ جوړه شوله.
ډېر زیاته مننه هغلی شکر الله پاڅون. هغلی رحمت الله زیرمر صاحب، له تاسې هم مننه چې بحث ته راغلی. تاسې د افغانستان د پوهنې وضعیت له نږدې تعقیبوئ، اوسنی وضعیت څنګه روان دی؟
د راډیو درنو اورېدونکو محترم خوګیانه صاحب، تاسې او ټولو ګډونوالو ته سلامونه او درناوی. ستاسو پوښتنه ډېره زیاته مهمه ده. له بده مرغه چې افغانستان د زده کړو په برخه کې لوس نه نه د څو لسیزو راهیسې د جنگ جګړو له امله د زده کړو په برخه کې د دوی انسانان له ستر محرومیت سره مخامخ دي. په تیرو شل کلونو کې هم د وطن په لر بر کې ډیرو ځایونو کې د وطن بچیانو یا افغانانو زده کړې ته لاسرسی نه درلوده. د مکتبونو په څنګونو کې به جنگ و، ځینو ځایونو کې به بیخي مکتبونه نه و، او بلا ډیر زیات مشکلات د دې باعث شوي و چې په ډیرو سیمو کې د وطن اولادونه له زده کړو محروم و. مګر بیا هم د لس میلیونو په شاوخوا کې ښځینه او نارینه د وطن اولادونه په زده کړو باندې بوخت و، او د دغې زمینې د برابرولو دپاره تقریبا 60% نړیوالې ټولنې کومک کولو. د زده کړو په برخه کې ډیرو نړیوالو موسسو او انجوګانو او سیمه ایزو ادارو کومک کولو، مکتبونه یې جوړول، مکتبونو ته د کتابونو په چاپولو کې، د نصاب په برخه کې، ښوونکو ته د معاش په برخه کې او په نورو ډیرو برخو کې امکانات برابرول چې دا د ستاینې دي. که څه هم دلته یوه خبره ډیره زیاته مهمه ده چې معمول پخوا هم په مرسته کوونکو ځنو بنسټونو او هغه ادارې یا هغه موسسات یا هغه بنسټونو چې هلته په دې برخه کې کار کولو نیوکې پې په بېلابېلو اړخونو کې موجوده وي، ځنو یې ښایي خپل اهداف درلوده، ځنو به یې کارونه نیمګړي درلوده او ځنو به فساد درلوده، مګر له دې هر څه سره سره له یوې مخې د دې تړل یا بندول دا د حل لار نه ده. د حل لار دا ده چې په کومو برخو کې ملاحظات موجود وي، نیمګړتیاوې موجودې وي، یوه کاري پوهه ډله په اړونده وزارت کې وګمارل شي او هغوی په ټولو سیمو کې یا په ټولو ولایتونو کې د اصلاحاتو دپاره د مرسته کوونکو اداراتو یا موسساتو سره خپل نظرونه شریک کړي، خپل وړاندیزونه شریک کړي، خپل اندېښنې شریکې کړي، خپل مشکلات شریک کړي او یوه مناسبه د حل لار ورته پیدا کړي. که چیرته داسې ونه شي او له یوې مخې دا ټول هر څه بند شي، ښکاره ده چې دا به د وطن دپاره ډېرې بدې پایلې ولري، د افغان نسل دپاره به ډېرې بدې پایلې ولري. کلونه به په دغې وطن کې د همدغې پوهې د نشتوالي له امله یا دغه کوم نسل چې له زده کړو لرې رالویږي، دا به د هغې خاورې دپاره هم یو ډېر لوی سرخوږی او په سیمه کې به د هېوادونو دپاره هم ډېر لوی سرخوږی. نو زده کړې مهمې دي. که دولت د نړیوالې ټولنې یا د مرسته کوونکو بنسټونو پرته په یوازې ځان ترسره کولی شي، خو ډېره ښه، البته دا کار نه شي کېدلی. که نه یې، نو باید نړیوالو موسساتو او بنسټونو سره په تفاهم د افغانستان د ګټو په رڼا کې، د خاورې د ګټې، د مذهب د ګټې، د فرهنګ د ګټې، د ارزښتونو د ګټې، د ټولو ګټو په رڼا کې برخورد وشي او چلن وشي او زده کړې باید خلاصې شي چې تنې نر او ښځه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه هغلی رحمت الله زیارمل صاحب. خو ګوردونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسې هندار خپرونه اورئ. خپرونه به په افغانستان کې د پوهنې بهیر کتنې په ځانګړي ډول هغه راپورونه بحث کولو ته ځانګړي کړي چې ویل کېږي طالب چارواکي نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکېلې اوسېږي. په خپرونه کې راسره لیکوال او ژورنالیست هغلی شکرالله پاڅون او هغلی رحمت الله زیارمل مېلمانه دي. هغلی پاڅون صاحب، د یو افغان په توګه باید څه وشي چې د پوهنې مهم اړخ زیانمن نشي او د خلکو غوښتنې او د مهمې اړتیا ته خپم لرنه وشي؟
د افغانستان حالت ته په کتو سره، که د نړۍ سره مونږ پرتله کوو یا د نړۍ سره مونږ حسابونو، مونږ له نړۍ سره په ټکر کې یو. نړیوالو فشارونو ته په کتو سره، خصوصا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو چې کوم غوښتنې د افغانستان له اوسنۍ ادارې څخه د افغانستان د تحصیلي او تعلیمي ادارو د پرانستو په اړه کړي دي، هېڅ یوه هم نتیجه تر اوسه نه ده ورکړې. هېڅ څوک نه پوهېږي چې دوی څه روان کړي. دوی د افغانستان د ښوونیزو ادارو سره، د افغانستان د تحصیلي ډګر سره، د افغانستان د ښوونیز ډګر سره ولې سنګر نیولی دی، ولې په وړاندې سنګر نیولی دی؟ د دې غوښتنه نه یوازې دا چې نړیوالو هیوادونو کړي، بلکې که د اسلام چوکاټ ته مونږ دا واچو، بېلابېلو اسلامي بنسټونو، اسلامي ټولنو، لوی لوی علماو، لوی لوی مفتیانو هم د اوسنۍ ادارې نه غوښتنه کړې چې د علم زده کړه په نارینه او ښځې دواړه باندې فرض ده. د دې مخه باید ونه نیول شي، باید پرانستل شي، مخه ورته ورکړل شي، خو دوی یوه ته هم ترجیح نه ده ورکړې. داسې انګیرل کېږي چې دوی د افغانستان له تحصیلي ډګر نه، د افغانستان د ښوونیزې برخې نه، خصوصا د ښځو د تعلیم له برخې نه، د خپلې سیاسي وسلی په توګه او سیاسي وسلی په توګه کار اخلي چې دا نه د دوی لپاره په ګټه ده او نه د افغانستان د ولس لپاره په ګټه ده. د نړیوالو فشارونو هم تر اوسه نتیجه نه ورکړی او د دوی د دغې وسلې فشار هم تر اوسه نتیجه نه ورکړی. هیله داره چې د افغانستان د ولس د دغه نیمې برخې په وړاندې ښوونیزې ادارې پرانستل شي، تحصیلي ادارې پرانستل شي او دوی لکه څنګه چې اسلام ورته حق ورکړی دی له خپل اسلامي حقه برخمن شي. غوښتنه مو دا ده چې تر هر څه وړاندې تحصیلي او ښوونیزې ادارې د ښځینه په وړاندې پرانستل شي، له تحصیلي او ښوونیزو ادارو څخه د خنجر په توګه استفاده ونه شي، د تحصیلي او ښوونیزو ادارو څخه د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. پرېږده چې د افغانستان نارینه او ښځینه دواړه د خپل اسلامي حقه چې د تعلیم په برخه کې لري برخمن شي. هیله مو دا ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي، هیله مو دا ده چې د افغانستان ولس په پام کې ونیول شي، هیله مو دا ده چې د افغانستان راتلونکی په پام کې ونیول شي او تر هر څه وړاندې او د افغانستان د ښځینه قشر په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، د ښوونیزو مرکزونو دروازې پرانستل شي، د تحصیلي بنسټونو دروازې پرانستل شي. پرېږده چې یوه خور معلمه شي، پرېږده چې یوه لور معلمه شي، پرېږده چې یوه مور ډاکټره شي، پرېږده چې یوه خور ډاکټره شي، انجینره شي، د ټولنې په هر برخه کې خپلې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي. د زده کړې په هر برخه کې موږ یو قدر ولرو، یو باسواده ښځه ولرو، یو باسواده خور ولور ولرو او همدغې باسواد ښځینه څخه د افغانستان د راتلونکي د آبادۍ لپاره ګټه واخلو.
لیکوال او ژورنالیست شکرالله پاسون، ډیره زیاته مننه چې زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه راکړل. زیرمل صاحب، د افغانستان د پوهنې بهیر خوالی معیاري کېدو او د ستونزو څخه د ژغورلو په موخه باید ولس سرپرست حکومت د سیمې او نړۍ هیوادونه څه وکړي او په دې برخه کې ستاسې وړاندیز څه دی ترڅو د پوهنې بهیر په ښه ډول مخته ولاړ شي؟
نړیوالو ته څه پکار دي، افغانانو ته خپله څه کول پکار دي، او دا افغانانو بچی لزده کرو محرومیگی، دا پا افغانانو پوری اړه لري چې څنګه د خپلو اولادونو د زده کرو د پارا د زده کرو د مرکزونو دروازی خلاصی وساتی. دا که پا بحثونو باندی کیگی، دا که پا تفاهم باندی کیگی، دا که پا غک پورتا کولو باندی کیگی، دا که پا دایلوگ باندی کیگی، او هر آغا لارا چی آغا دا وطن دا بربادی سبب نکیگی، یعنی یو بل ناورین نزیږي. د دینه په استفادې به افغانان د خپل اولادونو پر مخ د خونځیو یا د زده کړې د زمينه باید برابر کړي. نړیوال ټولنې ته هم پکار ده چې کله دوی ننګینی معاهدې کولی او د افغانستان په 15 میلیونه انسانانو معامله کوله، پکار ده چې باید دغه شعارونه چې انساني حقوق، د زده کړو حقوق، د ازادۍ حقوق دا تامین شي، نو خدای دې هغه ورځ زر راولي چې زمنګ د وطن پر ځمکه نر او ښځه د زده کړو نه برخورد شي، پوهې نه برخورداره شي، او که چیرته شي نو پوهه نه یوازې د افغانستان د خاورې په ګټه ده، د افغانانو په ګټه ده، بلکې دا په سیمه کې د نورو هیوادونو په ګټه هم ده، زموږ د ګاونډیانو په ګټه هم ده، هغه که ایران دی، هغه که پاکستان دی، هغه که تاجکستان دی، هغه که ازبکستان دی، او که زموږ نور ګاونډي هیوادونه دي، دا د ټولو لپاره په ګټه ده. زموږ د حاکمانو نه غوښتنه دا ده چې د زده کړو مرکزونه او د زده کړو دروازې د ټول ملت د بچیو پر مخ خلاصې کړي چې خلک زده کړه وکړي، او دا د موږ انساني او مذهبي حقوق دي او باید ټولو افغانانو ته یو شان ورکول شي.
لیکوال او ژورنالیست هغلی رحمت الله زیرمل کور مودان چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. خو ګوردونکو له تاسې هم مننه چې تر دې دمه زموږ خپرونه واورېده. هیله ده چې ټولې ستونزې حل او په افغانستان کې د پوهنې بهیر په ښه ډول مخکې ولاړ شي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم. الله مل.